افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سویت آسیا آزادي رادیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. د آزادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړې سوې. نن د پکتیکا ولایت پر وضعیت خبرې کیږي. په څو شیبو کې دغه پروګرام پیلېږي او د تماس شمیرې اعلان کیږي. خو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. په پکتیکا کې د هوایي ځواک یوې سرخې الوتکې اضطراري ناسته کړې ده. اوکراین ته د ایران لخوا اجازه ورکړل شوه چې د اوکراین د هوایي شرکت د نسکور سوې الوتکې ټوټې وګوري. هغه څه چې تمه کېده د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې پرون یو غیر لازم الاجرا پریکړه لیک د ایران په تړاو تصویب کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په پکتیکا ولایت کې د هوایي ځواک یوې څرخې الوتکې اضطراري ناسته کړې ده. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې دغه ایم آی ولس ډول الوتکه تېره شپه په زیړوک ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزو له کبله اضطراري ناستې ته مجبوره شوې ده. د وزارت په حواله د الوتکې عملي ته زیان نه دی اوښتی او څرنګه چې الوتکه د ترمیم وړ نه وه د هوایي ځواک لخوا ویجاره کړای شوې ده. وزارت ویلي چې د دې الوتکې د تخنیکي ستونزې په اړه څېړنه کوي. د چهارشنبې په ورځ بیا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د ملي اردو یوې څرخې الوتکې ناسته کړې وه. په کابل کې د جمعیت ګوند یو پخوانی قومندان عبدالستار غوربندي د وژنې څېړنې ته ګمارل سوی هیئت وایي چې دغه وژنه سیاسي انګیزه لري. د دې قضیې د څېړنې لپاره د ګمارل سوي هیئت غړي حبیب الرحمن افغان چې د ولسي جرګې استازی هم دی نن ازادي راډیو ته وویل
بعضی بوتونه سیاسی دی دی قضیه به پروايي دی یو ګروپ نه چې چیرته ځي عملیات کوي. بعضی ارګانو کې خودغرض خلک تلته لاسرسی لري چې دا سیزی او څوک چلدی نه راولي محکمې ته وسپاري پښتنه ته نه وشي.
ادعا کړې چې عبدالستار غوربندي چې په امیر ستار هم مشهور و پنځه ورځې مخکې په کابل کې د ملي امنیت د یوې قطعې په عملیاتو کې ووژل سو. ولسمشر محمد اشرف غني د دې پېښې د څېړلو لپاره یو هیئت د ګمارلو سپارښتنه وکړه. جمهور ریاست ویلي چې تر څېړنو وروسته به په دې تړاو لازم اقدامات کیږي. ایران اوکراینی تحقیقونکو ته اجازه ورکړه چې د اوکراین د هوایی شرکت د نسکور سوې الوتکې ټوټې وګوري. دغه الوتکه تېره چهارشنبه ایران مرکز تهران ته نږدې تر الوتنې وروسته نسکوره سوه چې په نتیجه کې د لسو افغانانو په شمول یو سلو شپږ اویا کسان مړه سول. ایران دغه راز بوئنګ شرکت او د امریکا د حوادثو د څېړلو ادارې ته بلنه ورکړې چې د دې الوتکې د نسکورېدو د قضیې په څېړنې کې همکاري وکړي. ایراني چارواکو دا خبره په شدت رد کړې چې ګوندې د دوی ځواکونو د دغه بوئنګ اووه سوه اووه دېرش ډوله الوتکه نسکوره کړې وي. دوی له غربي هیوادونو غوښتنه کړې چې په دې اړه دي ورسره ټول معلومات شریک کړي. بلخوا د ایران د هوایي چلند ادارې مشر علي عابدزاده ویلي چې دوی به د امریکا د ترانسپورتي خوندیتوب د ملي بورد او بوئنګ شرکت په ګډون د اوکراین فرانسې او کاناډا متخصصانو ته اجازه ورکړي چې د دې الوتکې د نسکرېدو په اړه څېړنو کې برخه واخلي. تر دې مخکې پرون د کاناډا صدراعظم جستن ترودو ویلي و چې داسې شواهد شته چې ښایي په ایران کې نسکوره سوې اوکراینی الوتکه د ایران په دوغندي لګېدلې ده. هغه څه چې تمه کېده د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې پرون یو غیر لازم الاجرا پریکړه لیک تصویب کړ. د دغه پریکړه لیک له مخې د ایران په وړاندې د پوځي اقدام لپاره د ولسمشر صلاحیتونه محدودېږي. دغه پریکړه لیک په استازو جرګه کې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي په 224 موافقو او 194 مخالفو رایو سره تصویب سو. د استازو جرګې مشر نانسي پالوسي د پریکړه لیک تر تصویب وروسته وویل Congress is reassuring our long-established oversight. د اوږدمهاله مسؤلیتونو ډاډ ورکوي. هغه څه چې دستور ورکوو تر هغو چې د کانګرس لخوا کوم اقدام نه وي تایید سوی د ایران په تړاو د جمهوري ریاست لخوا پوځي خصومت باید پای ته ورسیږي. د جرګې استازي د ایران د وتلي پوځي قومندان قاسم سلیمانی د هدفي وژنې په تړاو د سپینې ماڼۍ پر توجیه قانون نه و پریکړه لیک له ولسمشر څخه غواړي چې د کوم ممکنه اقدام لپاره د پوځ تر ګمارنې مخکې له کانګرس سره مشوره وکړي. که چیرې کانګرس جګړه اعلانوي پوځ هم د ایران پر ضد ګمارل کېدای سي. او په لیبیا کې جنګي مشر خلیفه افتر ته وفادارو ځواکونو ویلي چې دوی به له ترابلس څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکي حکومت د ایستلو کمپاین ونه دروي. دا به د اصل کې ده چې روسیې او ترکیې په لیبیا کې د اوربان غوښتنه کړې ده. د خلیفه افتر د لیبیا د ملي پوځ په نوم د ځواکونو ویان احمد المسماري ویلي چې دا ډله په لیبیا کې د سولې د هڅو هرکلی کوي خو دوی به د هغه څه د له منځه وړلو لپاره جګړه روانه ساتي چې ده پر پلازمینه ترابلس د ملګرو ملتونو په ملاتړ د ترهګرو ډلو واک وباله. افتر چې په خوای د روسیې ملاتړ درلود یو سلاکار ویلي چې د دې جنرال دریز په دې معنی نه دی چې په بشپړه توګه د اوربند غوښتنه ردوي، بلکې د هر ډول اوربند تر ټینګېدو مخکې باید شرایط پوره سي. وروسته له هغې چې په 2011 کال کې پخوانی واکمن معمر القذافي له واک څخه لرې کړی سو، لیبیا په کورني اخو ډب کې ښکېله ده. دغه هېواد دا مهال دوی سیالي ادارې لري چې یوه په ترابلس کې د ملي تړون د حکومت اداره ده چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي، او بله هم په توربروک کې د خلیفه هفتر د وسلوالې ډلې اداره ده چې د دې هېواد پر زیاته برخه واک چلوي. په وروستیو کې خلیفه هفتر ته وفادارو ځواکونو د ترابلس د نیولو لپاره جګړه پیل کړې ده.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو، زما اسمت ساروان سلامونه ومنه. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکتیکا ولایت ته ځانګړی ده. پکتیکا د پکتیا، غزنی، زابل او خوست ولایتونو او د غراس قبایلی سیمو ترمنځ پروت ولایت دی. شرنه مرکز دی او 9402 کیلومتر مربع مساحت لري. پکتیکا پراخ او غرنی ولایت دی او له همدې کبله اوسیدونکي له یوې سیمې بلې ته په تګ راتګ کې زیاتې ستونزې لري. برمل، دلا، ګیلیان، گومل، جانخیل، متاخان، نیکه او امنه، سروزه، سروبه، تیروه، ارگون، وازخوا، ورممه، یحیاخیل، یوسفخیل، زرغونخار او زیروکی ولسوالی دی. په دې خپرونه کې د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی او د ولایتي شورا غړی عزیز زموش میلمانه دی. تاسو اوریدونکو ته هم بلنه درکو چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي. د ټلیفون لارې د افغان بیسیم د 1300 شمیرې لارې د ټلیفون شمیرې څو شپې وروسته اعلانوم، خو اوس کولای شي چې د افغان بیسیم د 1300 شمیرې لارې زموږ سره تماس ونیسي او که د پکتیکا ولایت په اړه پوښتنه او یا نظر لري را سره شریکې کړي. ستاسو پوښتنې او نظرونه به د پکتیکا له والی ښاغلي مجیب الرحمن سمکنی سره شریک کړم. ام درس که سکایپ لري، د سکایپ له طریق هم کولای شي له مرسره تماس ونیسي. تخنیکی همکار هڅه کوي چې د پکتیکا له والی سره تماس ونیسي. اوغي وعده کړی و چې په دې خبرونه کې به ګډون کوي. ام درس د پکتیکا د ولایتي شورا غړی عزیز هم وعده کړی دی چې له مر سره په دې خبرونه کې یو ځای شي، خو اوس وایي چې پلمونز کړي. مخکې تر دې نو چې میلمنو سره تماس ټینګ شي، ځکه چې تر دې شېبې پورې تماس نه دی ټینګ شوی، تاسو اوریدونکو ته به بلنه درکړم چې ټلیفون راوکړئ. د ټلیفون شمیرې دی 0992235540 بله شمیره ده 0982255. ټلیفون راوکړئ او که د پکتیکا په اړه پوښتنه او نظر لرئ، ستاسو پوښتنې به له ځان سره یاداشت کړم، له والي صاحب او همداراز ښاغلي عزیز سره به شریکې کړم. مهرباني کوئ.
وعلیکم
وعلیکم السلام. مهرباني مهرباني.
من نه جلد سلام تاسو نور مانو ته اندر غتول او ریتم کې او یا څنګه د بل خلک من یاري کې ولې.
مهرباني کوي.
من نه تاسو وختل می دا چې په پکتیکا ولایت کې کوم د مکتبونه د انجن لپاره دي.
بله، په پکتیکا کې څومره ښوونځي دي نجونو لپاره شته او څومره بند دي او څومره پرانیستي دي؟ په دې اړه به د دوی نظر وپوښتو. مننه چې ټلیفون مو وکړو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. د دې ټلیفون لکه چې قطع شوی دی. مهرباني کوي خبرې وکړي. آزادي رادیو، وعلیکم السلام. مهرباني کوي صاحب.
ما له وایته څخه دا پوښتنه ده چې کله پختیکا کې افغاني رواج وي نو د قیمتونه ولې سره جګړه
تاسو په خپل له پکتیکا خبرې کوي؟
بله، له پکتیکا خبرې کوم. مخکې ما ته دا انکه دوه وایي چې غوښې قیمت په 100 کلداري او 300 افغانۍ دي، چې معدل یې کلداري 100 کلداري کېږي، دا قیمتونه ولې جګړه نرخنامې سره؟
نه درست. نو تاسو فکر کوئ چې نرخنامې نه دي ورکړې؟ که نرخنامې همداسې ورکړې دي چې لوړ قیمتونه پرې لیکل شوي. سعید مننه. کور ودان دا پختنه به هم وکو. کور ودان بلاوریدون که لرو تاسی هم زن معرفی که آزادی رادیو.
سلام علیکم، جوړه به خیر یا
سلامت اوسئ. له کوم ځای شیخی شی او خبرې وکړي؟
هلمند د کجکي ولسوالۍ څخه د مراد جان صاحب خیر یا
پوښتنه مو څه ده؟ دلته خو د خیر او خیریت خبرې مه کوئ، وخت په دې مه ضایع کوئ. پوښتنه مو څه ده؟
سمه ده، پوښتنه مې دغه ده د والي صاحب څخه چې څو ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي او څو تر تهدید لاندې دي او څو پیسه د خاورو د مخالفینو طالبانو په لاس کې ده.
ښه صحیح. بل اوریدونکی لرو تاسو هم ځان معرفي کوي آزادي راډیو. مهرباني کوئ صاحب، آزادي راډیو ته خبرې وکړئ.
لوالی صاحب محترم، پوښتنه دا چې دغه د یو پوهنتون د جوړېدو اوازه شهید او که څنګه، او بل دا چې د پکتیکا جنخیل ولسوالۍ کوم سړک چې منظور شوی دی اوس یې د ژمي په مش
د جنخیل ولسوالۍ سړک
ښار کې به یې کارونه بشپړ شي که څنګه؟
صحیح مننه. کور دې ودان، سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو تاسو هم ځان معرفي کوي آزادي راډیو ولایت په ولایت.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
ستاسو
له کندهار خبرې کوم.
ښه صاحب، د پکتیا د پکتیکا په اړه څه پوښتنه لري؟ سید مننه کور ودان. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو. مهرباني کوئ. خیر، د الوتکې په باره کې په خبرونو کې خبر خپور شو، نو نور ځکه نور څه معلومات غواړئ؟ بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
الو، سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
الو، زه د متقام د ولسوالۍ نه خبرې کوم.
مهرباني کوئ صاحب.
خبر اورې؟
بله بله اورو، خبرې وکړئ.
دا وادي صاحب موږ لس کاله کېږو چې مهاجر راغلي یو د پاکستان نه. لاله کومو کې مختیاو میخ یو ګزایو یو ورته کومه کړه کړه اوس په پکتیا کې مرسته ویشل کیږي. مختا یو ورته نه راکړي نه یو یو ګرن تیر راځه مرسته کومه کړه دا نه یو ته لا ګوډي کومه کړه دا دې بابا ته وایي صاحب ته وایي موسوکی.
بله، نو تاسو چې لاس کاله کې خپل هیواد ته راغلي یاست، خپل کور ته راغلي یاست، نو اوس ولې مرستې ته ضرورت لري؟
نو موږ سره مرسته نه ده، ځکه کار راسته، روزګار راسته، جنگ دی یار څوک.
ښه سید، ډېره مننه. کور ودان
اوس مرسته راشي
کور ودان سلامت اوسئ. دا شیبه د پکتیکا د ولایتي شورا غړی ښاغلی عزیز د ټلیفون له لارې راسره دی. ښاغلی عزیز، تاسو ته هرکلی وایم. زموږ یو شمېر اورېدونکو د پکتیکا په اړه معلومات غوښتل. مثلا لومړنی اورېدونکی مو چې له بلخ څخه یې ټلیفون کړی و، هغې ویل چې په پکتیکا کې د نجونو لپاره څومره ښوونځي شته او په دې برخه کې نجونې څومره ستونزې او مشکلات لري.
مننه سلامت سي تاسو ته، د تاسو د رادیو له طرفه اوریدونکو ته، تخنیکی همکارانو ته، د پکتیکا ولایت والی صاحب مجیب رحمت همکاري ته ټولو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته وایم. واقعا هم د پکتیکا په ولایت کې یعنی مونږ د نجونو لیسې یا مکتبونه لرو، خو په هغه اندازه چې لازم ده په هغه اندازه نشته. تعداد کم ده په ولسوالۍ کې. مونږ یعنی متوسطه ابتدایه یعنی په ځینې ولسوالۍ کې لیسې لرو، اما په ډېری ولسوالۍ کې لیسې نه لرو د نجونو لپاره.
علت یې څه دی، ولې نه لري؟
نو په دې اعتباد باندې لکه څرنګه چې مخکې هم کار پرې شوی و، خو هغسې چې کوم د معرف کې رئیسان د رئیس معرف په یو وخت باندې د هغوی سره د موضوع شریکه شوې ده، هغه مشکلات ورسره شریک شوي دي. تر اوسه پورې دوی هم واقعا څرنګه لازم و، ما مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، دوی کار نه دی کړی. یعنی په کار دا ده چې پکتیکا ولایت کې اوس د پکتیکا ولسونه د تعلیم سره د خاص کر د نجونو د تعلیم سره د شوق لري. یعنی هغه لیسې نه دي جوړې شوي. مرکزي حکومت تر اوسه پورې توجه نه راوته کړې د پکتیکا ولایت په ډېرو مسایلو کې. همدارنګه تر اوسه پورې مونږ د صحت په برخه کې تقریبا په اکثره ولسوالیو کې مونږ په کلینیکونو کې تشخیص نه کېږي. دا یوه لویه ستونزه ده. زمونږ په ولایت کې میډوایف پیپلس ان ډي ډاکټران بستونه اوس هم خالي لرو. په ټوله پکتیکا کې که د ګوتو په شمار زنانه ډاکټرې وي مونږ دلته ان ډي ډاکټرې نه لرو. پکتیکا کې واقعا مشکلات شته، ستونزې شته، خو دغه ستونزې ته تر اوسه پورې رسیدګي نه ده شوې. مرکزی حکومت هم څرنګه لازم ده هغه څه توجه نه ده ورته کړې.
بله، بل پښتون دی یو اوریدونکو چې له پکتیکا څخه ټلیفون کړی دی، ویل چې د افغانیو له دود کېدو سره د قیمتونو د جنسونو قیمتونه لوړ شوي دي. وایي تقریبا هغه شیان چې به پخوا په څو کلدارو خرڅېدل یا روپیو، هغه اوس په هموغمره افغانیو خرڅېږي. ولې مخه نه نیول کېږي؟ د نرخنامو ته ولې توجه نه کېږي؟
پکتیکا ولایت کې واقعا یو شی ډېر جالب دی چې په خپله پکتیکاوالو دغه غوښتنه تقاضا وه چې باید د افغاني دلته د افغاني هویت دپاره باید د افغانۍ نه استفاده وشي. د افغانۍ دپاره چې په کومه اندازه په نورو ولایتونو کې حکومت یا چارواکو کار کړی دی، په پکتیکا کې په خپله ولسونو کار کړی دی. صحیح ده په شروع کې به لږ څه ستونزې به وي، مشکلات به وي، خو په هغه اندازه ستونزې یا مشکلات چې په نورو ولایتونو کې په نرخونو کې په دغه شیانو کې ده هغه په پکتیکا کې نشته. شته خو هغه ګرافې ډېرې ټیټ ده. همدغې په خاطر باندې پرون هم یو کمیسیون جوړ شوی دی په ولایت کې. کمیسیون تللی و وتلی و بازار کې ګرځېدل، دغه همدغه دغه ریټونه یې کنټرول کول، نرخ یې کنټرول کول. همدغې په خاطر باندې د مختلفو اصنافو ګروپونه یې راغوښتو تر څو د هغوی سره خبر وکړي، د ولس د مشکلاتو نه، همدارنګه د تجارانو د مشکلاتو نه، د ټول نه ځان خبر کړي، تر څو چې نه تجارت مشکل وي، نه تجار تاواني شوی وي، او نه زمونږ ولسونه هغوی هم تاواني شوی نه وي. د دوی په خاطر باندې هغه کمیسیون اوس هم په کار لګیا دی. همدغه د نرخونو د کنټرول په خاطر باندې بازار کې ګرځي، د مختلفو اصنافو خلک راغواړي، د هغوی سره خبرې کوي. نو دغه یو کار چې کېږي تقریبا په 18 کاله یا 20 کاله په یو ولایت کې، هلته د نورو هېواد د کرنسۍ نه استفاده خلک کوي، بیا په 15 ورځو کې دغه کار چې سرته رسېږي یا کار کېږي، دغه پروژه تطبیق کېږي، خامخا خلک ستونزې به وي. نو داسې هم نه کېږي چې بېخي په یوه ورځ کې دغه ټول مشکلات حل شي. د حل دپاره اراده شته، د حل دپاره کار روان ده، او دغه ستونزې به انشاءالله حل کېږي. خو زمونږ هم خواهش او تقاضا د چارواکو نه دغه ده چې باید د افغانیو مرسول تجارانو ته د دوی په اختیار کې، بازار ته دغه خلکو په اختیار کې ورکړي تر څو چې خلک توانه نه شي.
لیکن عزیز صاحب او بخشی همدغه کار په نورو ولایتونو کې هم شوی دی، خصوصا په ننګرهار کې. لیکن په ننګرهار کې بیا دولتي چارواکي څه ناڅه په نرخونو باندې ګرځي، په بازارونو ګرځي، او اجازه نه ورکوي چې خلک له دې موقعیت نه، له دې وضعیت نه سو استفاده وکړي یا ډېرې سو استفاده وکړي. په کچیرته په همدغه شکل سره قیمتونه پاتې شي، بیا عموما چې یو ځل قیمتونه وختل بیا راټیټیږي نه، دا ډېر بیا مشکله ده چې څوک یو ور یو شی په یو بیا خرڅ کې بیا بیرته ارزانه کی. دغه لاول سره که چیرته توجه وشي شاید دا مشکل حل شي.
واقعیت دا یو خبره زم نه ما په همدې باندې کار روان ده. د مختلفو اصنافو خلکو سره دوی کینی غواړي، همدارنګه دوی په بازار کې ګرځي، د غیر پرې کمیسیون ته کله د نرخونو د کنټرول په خاطر باندې کمیسیون په بازار کې ګرځي تر څو چې دغه مشکلات مخه ونیسي. هغه څوک چې په خپل قیمت ټاکي یا په لوړ قیمت یې خرڅوي، یا په هغه پخوا چې په کومه افغانۍ باندې خرڅېده اوس یې په هغه نرخ په کلدار باندې خرڅوي، یعنې هغه دوی چا ته اجازه نه ورکوي. د مثال په طور باندې زه به یو مثال درکړم. پرون د پنجشنبه په ورځ تېره پنجشنبه کې د لرګیو د ټول خلک راغلي چې د لرګي خرڅول په بازار کې، هغوی څه مشکلات لرل، څه ستونزې لرلې په نرخونو کې. هغه نرخنامې دوی ته ډېرې ټیټې ټاکل شوې وو. بیا ولایتي شورا ته راغلل، بیا مونږ لاړلو، ولایت مقام ته سره له اندغه موضوع اندغه مشکلات په ارتباط باندې کمیشن مو سره وغوښته چې تاسو لاړ شئ بازار ته تاسو دغه معلومات وکړئ د تعلیم وال نه پوښتنه وکړئ قیمتونه یې وګورئ بیا مناسب قیمت چې په خوا دی په کوم ریټ باندې خرڅوو په کلدار باندې اوس هغه ورته افغانۍ کوي نو دغه پروګرام روان ده مقصد دته څوک نه پرېږدي چې یو څوک د ولس سره نجایز وکړي یا د ولس نه اضافه پیسې وشي یا زیاته ګټه وکړي یا همدارنګې تجارت ونه شي مقصد مونږ دواړه طرفونه په نظر کې نیولي دي چې یو څوک هم قرباني نه شي تاواني نه شي تر څو هغه خپل هویت مو هغه شوی پیدا شوی وي د هغه لپاره هم کار شوی وي او دغه دواړه مسایل هم په نظر کې نیول شوی وي.
بله صاحب، او یو بل مسله چې یو اوریدون کې پښتنه وکړه، البته ډیرو پښتنو ځواب باید والی ورکړی وای، متاسفانه چې والی تر اوسه پرې ټلیفون ته ځواب نه وای. هغه د پوهنتون په اړه وای، یو اوریدون کې ویل چې د پوهنتون د جوړېدو اوازه د آیا دا رښتیا ده، او بل دوی غوښتل چې د جان خیلو د سړک په اړه واوري چې دا سړک به څه وخت جوړی شي.
د جنخل سړک خو د خیر حکومت جنخل پر کوم دغه سړک چې اوس قراردادي کار پر روان کړی د پروژه نوره په ختمېدو ده، د پروژه متوسلېدو ده، ځینې ستونزې او ځینې مشکلات لري چې د هغې دپاره څو ورځې مخکېم کسان تللي وو تر څو چې هغه پروژه کې نواقص پیدا کړي او د هغه نواقص د حل دپاره لاره پیدا کړي او یا دوباره یې په هغه قراردادي هغه دې ته متوجه کړي چې په پروژه کې دغه ځایونو کې ستونزې ده باید دوباره جوړ شي. او پاتې شو د پانتون مسله، د پانتون مسله تر اوسه پورې پانتون هغه څو څنګې چې ورکړې دي هغه څنګې د یو د هغه څنګ هغه وه هم د حقوق وه یو د هغه د اقتصاد برخه وه دغه دوه برخې ورکړي او پاتې شو پانتون. د پانتون دپاره تدریسي تعمیر جوړ شوی دی، همه تر اوسه پورې د پانتون موضوع تر اوسه پورې نه ده مطرح شوی.
ولې علت سره معلومات لري چې ولې نه ده مطرح شوی؟
دغه موضوع د لکه څو ورځې مخکې موږ هم په مرکز ته تللي وو، همدغه موضوع سیاره کړله. یعنې دغه تېر کال هغه پروژې چې غټې پروژې دي هغه پکتیکا ته په نظر کې نه دي نیول شوي. موږ خپل پیشنهاد همدغه وو چې باید د پانتون ودانۍ باید جوړ شي. د پانتون ودانۍ جوړ شوی وو باندې سردې سره نږدې ګاز خلکو تر منځ اختلافات وو، د هغې اختلافاتو په اساس چې دغه پانتون لري دی د بازار نه لري دی د ولایت نه لري دی نو ډېر خلکو مشکلات لرل. بیا د هغو مشکلاتو په اساس هغه کوم تعمیر چې هلته جوړ شوی وو هغه یې په هغه ځای کې پرې شو. اوس نورې برخې یا نورې څانګې تدریسي څانګې دي، لیلیې څانګې دي، دغه برخې دغه جوړې شوي دي او کار پرې روان دی. تدریسي برخه خو یو تکمیل شوی دی نو تر اوسه پورې خو د تېر انتخاباتو په انتخاباتو کې هم مصروف وو او د مرکزي حکومت سره هم د موضوع شریکه کړې وه چې باید پانتون باید جوړ شي. موږ پانتون ته زیات ضرورت لرو، نه یوازې د پانتون هغه بانچا ته، بلکې موږ نورې څانګې ته هم ضرورت لرو، د طب څانګه ته ډېر زیات ضرورت لرو، همدارنګه د انجینري څانګه ته ضرورت لرو، وترنري څانګه ته ضرورت لرو، د حقوقو څانګه ده، همدغسې د شریعتو هغه څانګه د ژورنالیزم د نوې څانګې دي، دا څانګې باید ټولې پکې هغه شي. ځکه چې پکتیکا او یو وروسته پاتې ولایت ته، یعنې پکتیکا ته تر اوسه پورې مرکزي حکومت هم چې څرنګه لازم دی هغسې توجه نه ده شوی پکتیکا ته. موږ ډېری ولسوالیو کې تر اوسه پورې پاخه سړکونه نه لرو. اوس هم موږ د پاکستان سره چې تقریبا 350 کیلومتره سرحد لرو، د مرکز نه تر رئیس جمهور راغلی و دوه ورې تر باډره پورې تر انګور اډې پورې چې دغه لار به ترانزیت وي، امه تر اوسه پورې د هغه سړک دوه بدنې جوړې شوې دي او دوه بدنې همدغه پاتې دي. په کراتو کراتو باندې دغه موضوع د مرکزي حکومت سره شریک شوی دی، امه تر اوسه پورې دوی هیڅ توجه نه کوي. پروژې په پکتیکا کې کیږي، وړې پروژې دي، هغه پروژې چې هغه د خلکو ستونزې په حل کیږي، د خلکو مشکلات په حل کیږي، هغه اساسي پروژې نه دي شوي.
بله، یو مسله بل چې د پکتیکا خلکو په تیرو خبرونو کې زیاته مطرح کړي، دغه د لارې ستونزه ده چې خصوصا هغوی چې د غزنی له لارې غواړي نور ولایتونو ته لاړ شي، وایي چې دا لاره ناامنه ده او خرابه ده. په دې برخه کې اوس کوم تغییر راغلی دی او که نه؟
دغه دوه لارې ډېرې مهمې او اساسي لارې دي، همدارنګه د پکتیکا نه تر غزنی پورې او د پکتیکا نه تر پکتیا تر ګردیزه پورې. دا دوه لارې دي. واقعا هم پکتیکا محاصره ده، د محاصره په حالات کې قرار لري. په دغه لارې باندې څوک تګ راتګ نشي کولی، چې څوک تجار وي هغه زړه دې ته نشي شي کولی چې په دغه دوه لارې باندې لاړ شي. څوک چې دولت کې کار کوي هغه هم درېږي، څوک چې معلم وي، څوک چې ډاکټر وي، څوک یو مامور وي هغه په دغه دواړو لارو باندې تګ راتګ نشي کولی. په همدغه دواړو لارو کې همیشه دوی چک پوینټونه اچولي وي، لارې کې چک پوینټونه اجرا کوي، یعنی خلک ګوري کته کوي. حتی د غزنی په لاره کې خدای ته ګمرک ته د خلکو نه پیسې اخلي، د مالونو نه چې څوک تجاران مال انتقالوي غزنی ته یا مرکز کابل ته، دوی هلته ګمرک ورکوي. دغه دوه لارې رښتیا هم چې د ډېرو کلو راهیسې دغه لارې باندې دي، د موضوع تر ریاست جمهوری پورې د دوی تر غوږو پورې رسېدلې دغه موضوع. خو بیا هم دغه موضوع ته زه بیا هم وایم چې مرکزي حکومت د پکتیکا سره د مور د مایرې چلند کوي. ټول ولایتونه د شارع هغه لري، پولیس لري، دوی اردو لري، تر دغه لارې د سهار نه تر ماښامه پورې ساري هغه لارې کې دوی ولاړ دي، د تګ راتګ د خلکو په خاطر باندې چې خلکو ته ستونزه نه وي، خلکو ته مشکلات نه وي. بدبختانه په پکتیکا کې تر اوسه پورې مونږ هغه شهره پولیس نه لرو، مونږ ملي مونږ چې ملي اردو لرو هغه ملي اردو مو هم په نورو ولایتونو کې خدمت دي. خپله د پکتیکا مساحت تقریبا 9000 کیلومتره مربع مساحت لري، لویه مساحت لرو، پاکستان سره سرحد لرو، دلته هم امنیتي ستونزې شته، مونږ مشکلات لرو. واقعیت چې په ډېرو مسایلو کې مرکزی حکومت توازن نه کړی
ډېره مننه ښاغلی عزیز. اوس هم د پکتیکا د والی وایان ښاغلی زیار خان زیار د ټلیفون له لارې را سره دی. ښاغلی زیار، تاسو ته مرکلی وایم. وکیل صاحب وویل چې پکتیکا تقریبا محاصره دی، نه د غزنی لارې امن ده، نه هماغه لاره چې پکتیا ته ځي د زرمت له لارې، نه هغه خوندي ده. نو دوی خو وایي چې مرکزی حکومت توجه نه ده کړی. ولایتي ادارې څه کړي دي په دې برخه کې؟ ولې د مرکزی حکومت توجه نه ده جلب کړی چې دا لارې خوندي شي؟
ډېره مننه تاسو او درنو اوریدونکو. قدرمن وکیل صاحب ته احترامات وړاندې کوم. رښتیا هم دغه ستونزه وجود لري. پکتیا او پکتیکا ترمنځ کومه لویه لاره چې د مرکز غزنی ته غځېدلې او نور ولسوالیو ته غځېدلې، د پکتیکا په زرمت ولسوالۍ کې متاسفانه مونږ امنیتي ستونزې لرو او دا د پکتیا مربوط کېږي. هلته په زرمت ولسوالۍ کې پرته د امنیتي ځواکونو له قطار دولتي مامورین نشي کولای چې تاګ راتګ وکړي. دا البته د پکتیکا اړوند سیمو کې نه ده، بلکې د پکتیا زرمت ولسوالۍ په مربوطاتو کې امنیتي ستونزې دي. په دې تړاو جناب والی صاحبان د پکتیکا والی ډاکټر مجیب الرحمن سمکنی او د پکتیا والی ګډ ناستې درلودلې دي. په بیلابیلو وختونو کې اقدامات شوي دغه لارې د امنیت د خوندیتوب لپاره، حتی په ځینو هغو ځایونو کې چې اړتیا لیدل کېده او د پکتیکا اړوند سیمې هم نه وي، اجراات شوي دي تر څو د خلکو د ډاډه تګ راتګ لپاره، د دولتي مامورینو د ډاډه تګ راتګ لپاره دغه لاره په دایمي توګه پرانیستې وي. اقدامات شوي دي، اما په دې کې د مرکزي حکومت همکاري هم خورا مهمه ده. د ملي دفاع وزارت سره هم دغه موضوع په وار وار موږ شریکه کړي، دا غویم ځنې اقدامات کړي دي او هیله مندیشته چې په نږدې راتلونکي کې به دغه لار په بشپړ توګه من شي. همدارز د غزنی او پکتیکا ترمنځ چې کومه لوی لار ده، په دې کې هم امنیتي ستونزې وجود لري. په دې باندې موږ اعتراف کوو او د مخنیوي لپاره موږ په بیلابیلو وختونو کې اقدامات کړي دي او دا لاري داسې نه دي چې په مجموعي شکل باندې تړل شوي دي یا په کلي ډول باندې د خلکو پر مخ تړلې دي. یوازې دولتي مامورین او هغه اشخاص چې په مرکز خرنه کې دوی دولتي کارونه کوي یا مثلا په نورو ولسوالیو کې دوی دولتي وظایف لري، دوی نشي کولی چې په عام ورځو کې په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي پر دغه لاره، ځکه د وسلوالو فعالیتونه په ځای ناځای شته. بیا یو مشخص وخت لرو دوی دپاره موږ چې په لاره باندې امنیتي قطارونه جوړېږي، امنیتي ځواکونه ولاړ دي، په هغو ورځو باندې دولتي کارکوونکي بیا تګ راتګ کولی شي، اما په عام ورځو کې عام خلک په ډاډه زړه هم په
ډېره مننه زیار خان صاحب. یو بل پوښتنه هم شته چې ډېرو اورېدونکو مطرح کړې ده، هغه د ارګون او خوست ترمنځ د لارې غوښتنه ده. دوی وایي چې که د ارګون او خوست ترمنځ سړک جوړ شي نو د پکتیکا د خلکو ډېر مشکلات به حل شي، ځکه چې خوست هم یو مهم اقتصادي مرکز دی نن سبا. د دې پلان شته او کنه؟
د ټولګټو او سړک جوړونې وزارت او همدارس د خار جوړولو وزارت سره د پکتیکا ولایت مسولینو په بیلابیلو وختونو کې ناستې کړې دي. دغه سړک چې یو مهم اقتصادي ارزښت لري، د ترانزیت له پلوه هم خورا مهم دی، د دې په تړاو او همدارس د نورو هغو سړکونو په اړه چې په پکتیکا ولایت کې بیلابیلو ولسوالیو ته غځېدلي دي، د رغولو دپاره هم وړاندیزونه شوي دي. او زموږ توقع دا ده چې په سږني کال کې به ځینې عملي اقدامات په دغه برخه کې وشي. مثلا زه یادونه کوم چې د پکتیکا د اردن ولسوالۍ ستراتیژیک او انکشافي پلان چې د ښار جوړولو او زموږ وزارت له لوري عملاً منظور شوی دی، دغه سروې روانه ده، چاري روانې دي، چې زموږ هیله مندي دا ده چې په نږدې راتلونکي کې به د یو بل پړاو عملی پړاو ته هم موږ داخل شو. ارګون چې زموږ یو ستراتیژیک ولسوالي ده، پرایده ولسوالي ده، والته سوداګري هم ښه ده، د خلکو اقتصادي حالت هم ښه دی او پانګونه هم ډېره ده، هغې ته هم ځانګړې پاملرنه شوې. د دې تر څنګ د مرکز خرنې ستراتیژیک پلان هم د زموږ ښار جوړولو وزارت له لوري منظور شوی دی، او دغه پلان په تطبیق سره به د خرنې ښار په نظم، د خرنې ښار په انکشاف او همدارس په بیلابیلو برخو کې موږ د ځانګړو پرمختګونو شاهدان اوسو. د ټولې پکتیکا په کچه د سړکونو او بیا رغونې په برخه کې ولایتي اداره خورا جدي کارونه کوي، جدي فعالیتونه کوي، هم په مرکز کې، هم له تمویل کوونکو ادارو سره، هم له مرستندوی ادارو سره. زموږ ګډې هڅې روانې دي چې په دې ولایت کې د سړکونو په برخه کې په ځانګړي ډول د ارګون او خوست ترمنځ سړک چې ترانزیتي ارزښت د دغه ولایت لپاره لري، بلکې د دواړو ولایتونو لپاره لري، چې په ښه ډول سره ونښلول شي، د دې د اساسي رغولو لپاره هم اقدامات کیږي.
ډیره مننه کوربدان. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. دا خبرونه پکتیکا ته ځانګړې ده. د پکتیکا د ولایتي شورا غړی ښاغلی عزیز او همدارس د پکتیکا د والی ویان ښاغلی زیار خان زیار زموږ مېلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو که پوښتنه لرې، نظر لرې، له موږ سره تماس ونیسئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ټلیفون شمیرې د 0993235540، بل شمیره د 0978225055، د افغان بیسیم د 0973 شمیرې له لارې فعلاً اس ام اس مرا لیږئ، ځکه چې دا شمیره کار نه کوي، مشکل لري. خو که انټرنیټ لري، دا په انټرنیټ کې زموږ د سکایپ پته ده radio.azadiradio.azadi. وګورو چې اوریدونکو مو د ټلیفون له لارې څه وایي. مهرباني کوئ.
کیره مننه ورخه.
سلامت اوسه لکم زه ځان معرفي کې او پوښتنه.
عبد العزيز سعيدي هم پکتیا ولایت څخه.
خسب سعيدي صاحب مهرباني.
مې چې پکتیکا ولایت کې څو مدرسې شتون لري.
صحیح. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کې او ازادي رادیو.
السلام علیکم محترم سروال صاحب، تاسو ګل مروت سلام علیکم جعفر د ټلیفون پر تاسو سلام مالل د پښتنه او سره دا و چې دا ماجر او بیا وځو سره د دولت مسولینو کوم
مرسته کړی ده سوال
صحیح مننه مخکیم دی اوریدونکو پوښتنه پاته ده د مهاجرو په برخه کې بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
خیر
خیر مهرباني کوي
غږ درځي جوړې خیر یا
مهرباني کوي غږ مرازي خبري وکي
تعال دا د ولایتي شورا له غوښ څخه ځای له کومه چې دا د واکسین دی پروګرام کې دلته ډېره غداري شو ده د خیرکوټ په ولسوالۍ کې نو را دغه ډېره ډېره مننه کوم چې د خیرکوټ د ولسوالۍ غور وکړي او دلته ډېره هغه روانې دي غلاوي او ولایتي ریاست ته دي هغه وکړي
وبخښه څه ډول غلاوي روانې دي په واکسین کې څه ډول فساد دا څنګه خبره ده
او بس یوه دې دا سره هغه وکړي خپل معلومات ته وسو ټلیفون لږ دې خایم ریاضه متساوي ده دا پیم کې ته ډاکټر صاحب منور ډاکټر صاحب حکیم او قاضي صاحب نیمیږي او مار خیر لږه څه هغه وکړي نو ټول معلومات دې ته وسو ښه کوټو سوال کې دا
صحیح مننه کور ودان بل اوریدون کي لرو تاسو هم ځان معرفي کي آزادي راديو مهرباني کوي آزادي راديو
وعليكم السلام
مهرباني صاحب
زه برمل ول سلام برمل ول سلام نه تاسو خبر
کا صاحب پښتنه مو څه ده
زما دا د ملمانونو د پښتنه د برمل د نوی اړي ورس ولې ورس ولې چې کومه د نوی اړي بازار دا وی ته کوم سړک را روان واغې بلډر د انګور دې طرف ته اوس په کې دل ته خال ټول د کاروبار ټول ورته دا هم پنګې دې دی دته په دې 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 ته په لږ څه پلان لري کنه څه ورته
نه او بخښه خلک ولې له مشکل سره مخامخ شول دې سړک په وجه
او سړک حوال دلته د برمل څخه مور سوالي دا دلته خو غاټ خلک چې غاټ کورونا شهر دې په دې دغه سړک حوال دغه ولسوالۍ خو بدبخت نه چې دغه د پیسو په بدل کې دنګور دې بارډر څخه کوم سړک پر سوای دې پاس په غره کې تیر دی کنه هلته یو کورم نشته خلی ځای په دې کورونا دي خلک ټول ور سره دې کاروبار شول دنه غاډي چې کوم بازار دې هغه هم پړنګ دې دوی سب دې ګری هم بالکل دانش برابر ده په حق نه دوی دې ته چې دغه ملمانو نظم دا وختنه بچ پاین دا چې په پلان ورته لري
سړک ډیر مننه کور ودان سلامت اوسې یو بل اوریدون کيم اخلو بیا به ملمانو ته ورشو خبري وکي آزادی رادیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
زه نن تاسو نن د زابل ولایت مرګول سالي خاطر خان خبر کوي چې تاسو سره تاسو مرګول مرګول ته سلام نه
سلامت اوسې مهرباني
دا په تاسو دی از خاله ته کوم خدمت کوي دا از خاله دا هیڅ نه څه څنګه څنګه له څه خاله څه دلته دا د سمندر د خاله ته پرته روان دي ولا د خاله روان دي چې له بران دي لري چې
ستاسی آواز ډیر واضح نه دی متاسفانه ډیر وبخښئ پر حال کملمانه پوښي بي ځواب بدر کې لومړی شاغله عزیز که تاسی د اغوریدون کې ته چې پښتنه تاسی ته و لوګی ته ځواب ورکړي چې د واکسینو په ارتباط او د خیرکوټ ولسوالۍ په اړه
نو دا ورته وفهم که څنګه لري مشکلات لري بده کې شک نشته چې څنګه مشکلات نشته مشکلات هم شته څنګه نشته نو زه به دا ګرشه ولایتي شورا ته راشي چې کوم کې څنګه یو موږ به سره همکاري وکړو بیا هم د واکسینو کوم مسول چې دی دغه سره به خبرو وکړو دا تقریبا مخکې پی ایچ سی غونډه وه په شاتامه کې همدغه د واکسینو په ارتباط باندې نه موضوع د دې سره شریک کړو چې ډاکټر صاحبانو ته موږ تاسو خو ډاکټر صاحبانی هسته تاسو ته سپینه چفنه انتخاب شوې ده تاسو باید د ورسونو ته مینه ورکړئ واقعا د ورسونو ستونزې ته رسیدګي وکړئ دا مشکلات شته په دا کې شک نشته خلک زی هلته د واکسین په نامه باندې وایي ما واکسین وګو هلته واکسین نه وی لګولای دا مشکلات شته په دې باندې موږ په خپل دغه نوې کوم مسول کس دی چې په امر راغلی د موضوع دی غوې فرم پرې کوي تاسو دا خلک راوړي دا تاسو کوم کسان دي ټرینرانو دي ډیر راوړي دوی سره خبره وکړي همدارنګه په خیر کوټ کې دا په واځي خوا په طرف کې مهندسي نو څومره ولوسوالي کې همدا غستونځي دا مشکلات موجود وو د موضوع سره شریکه کړل نه بیا هم د موضوع سره شریکو په دغه ورو ته وایم چې ولایتي شورا تاسو خپل کور ده تاسو خپل ځای ده هر وخت کولای شي تر اتلای شي ولایتي شورا ته چې هر ستونزه وي هر مشکل وي موږ باید تاسو سره همکار وي شو هغه مربوطه ریاست ورزو یا رئیس راغواړو ترڅو چې دغه مشکلات ته رسیدګي شوی.
بله صاحب ډیره مننه. زیار خان زیار صاحب مخکې یو اوریدونکو ټلیفون کړی و مټاخان ولسوالۍ څخه ویلي چې لس کاله کېږي چې مهاجر راغلی دی خو له مشکلاتو سره مخامخ دی اما له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. وروسته جعفری صاحب هم پوښتنه وکړه چې له مهاجرو کورنیو بې ځای شوو سره څه مرسته کوي. او یو بله پوښتنه د برمل ولسوالۍ و چې هغه هم ستاسو به په یاد وي د نوي بازار د سړک او د دې په نظر چې سړک سمې خواته نه دی تیر شوی مهرباني وکړئ دغه ته ځواب ورکړئ.
تیر مننه. د یوازې مټاخان ولسوالۍ کې نه بلکې په بیلابیل ولسوالیو کې کومه داخلي بې ځای شوی د جګړو له کبله لرو یا د طبیعي آفتونو له کبله لرو یا هم مهاجرین لرو یا بیرته راستنېدونکي په دغه برخه کې د مهاجرینو بیرته راستنېدونکو او داخلي بې ځای شویو چارو ریاست په بیلابیلو وختونو کې دوی سروې کړې ده په بیلابیلو کلیو کې د پکتیکا ولسوالۍ په ولسوالۍ کلی په کلی سروې شوې دي. هغه کسان چې بهتر استنیدونکي دي هغه سره عملا کله چې دوی راځي د مهاجرینو د نړیوال سازمان د لوري هم کدوې چې قانوني اسناد په لاس ولري یا یو نه لري د مهاجرت هغه سره په هغه ډول څه ډول چې لایحه د څه ډول چې قوانين جواب کوي هغه ډول مرسته شوي دا ور سره د مهاجرینو د سرپناه په برخه کې د بیړنۍ او بشري مرستو په برخه کې په دغه ټولو برخو کې اقدامات شوي دي. کله چې کومه مشخصه حسب بیلګه کوم اوریدون کې ولري چې مثلا مټاخان ولسوالۍ کې یا په کومې بلې ولسوالۍ کې کوم مهاجر راغلی دی احیانا دوی ځان ثبت کړی نه وي یا زموږ د سروې له ټیمونو سره یې کتلی نه وي نو کولای شي چې مهاجرینو ریاست ته تشریف راوړي ولایت مقام ته تشریف راوړي موږ کاملا د دوی په خدمت کې یو. د دوی چې څه حق دی حق حقوق دي د بیرته راستنېدونکو د داخلي بې ځای شویو دوی سره به مرسته کیږي هم په حکومتي چوکاټ کې او هم د بیلابیلو مرستندوی نړیوالو ادارو له لوري په پکتیکا کې د داخلي بې ځای شویو او بیرته راستنېدونکو سره مرستې شوې دي. سمه ده دغه مرستې به مونږ کفایت بنې کوي بسنه بنې کوي خو زموږ هڅه دا ده چې په راتلونکي کې دغه مرستې نورې هم ډېرې شي. په دې برخه کې د مرکزي حکومت د نړیوالو مرستندوی ادارو پاملرنه هم خورا ډېره مهمه ده چې مونږ عملا جناب والی صاحب توزل د ملګرو ملتونو سازمان له استازو سره وکتل چې هغه کې عمده برخې دا وي چې په پکتیکا کې باید د داخلي بې ځای شوي او بیرته راستنېدونکو کډوالو ته چې هغوی د سرپناه له ستونزې سره مخ دي همداراز د بشري مرستو له ستونزې سره مخ دي دغه مرستې باید لا ډېرې شي او په دې برخه کې باید لا ډېر کار وشي چې د خلکو ستونزې هوارې شي. دا بل موضوع تاسو په برمل ورسوالۍ کې د بازار د سړک یاد وکړه هر وخت چې سړکونه جوړیږي یا د بیا رغونې کومه پروژه پلې کیږي پاغه کې د قومي مخاورو سره د ولایتي شورا مسولینو سره او اړوند متنافذینو سره سلا مشورې کیږي او د ولسونو په سلا مشورې سره هغه پروژې تطبیق کیږي. نو طبعا په دغه ټولو پروژو کې به ولسی ونډه د ولسی نظریه دا هم شامل وي د خلکو نظریات به هم پکې شامل وي که بیا هم داسې کومه مشخصه ستونزه دوی لري همي ولایتي شورا او همي ولایت مقام د دوی په خدمت کې دی چې په دې برخه کې عملا دوی راشي او موږ خپل شکایت واوري او اقدامات وکړو.
بله صاحب ډېر زیاته مننه. مخکې د پوهنتون موضوع یاد شوه او ښاغلی عزیز هم ځواب ورکړ. د پکتیکا د پوهنتون لپاره د ودانیو کار شوی دی خو عملي کار نه دی شوی. تاسو اوریدونکو ته څه وایست څه زیری ورکولی شئ چې پوهنتون به کله فعال شي؟
پوهنتون خو فعال دی عملا د پوهنتون څو پونځي فعالیت کوي خلک پکې درسونه وایي اوس چون ژمنۍ رخصتۍ دي زده کړیالان په ژمنیو رخصتیو تللي دي زموږ پوهنتون فعال دی عملا پکې تدریس کیږي عملا مونږ فارغین ورکړي
خو دا ځنې ستونزې شته، مثلا د لیلیې په برخه کې ستونزه ده، د تدریسو خونو په برخه کې ستونزه ده. مونږ دوی ته دا زیری ورکوو چې په نږدې راتلونکي کې، یعنی په راتلونکي کال کې، به مونږ یو څلور پوړیزه ودانۍ چې هغه به مجهز او سنبالې، په هغې کې به د محصلینو لپاره، هغوی چې له لرې ولایتونو راځي، له لرې ولسوالیو څخه راځي، د دوی لپاره به مجهزه لیلیه جوړېږي، استوګنځای به چې د دوی د استوګنې ستونزه به پکې هوارې شي. د دې تر څنګ د تدریسي ودانیو لپاره هم د پوهنتون ادارې له لوري د لوړو زده کړو وزارت ته وړاندیزونه شوي. همداراز جناب والي صاحب هم په بېلابېلو وختونو کې په پلازمېنه کابل کې له اړوندو ادارو سره دغه موضوع شریکه کړې ده. هیله شته چې په راتلونکي کال کې به مونږ هم د پوهنتون لپاره تدریسي ودانیو په برخه کې ستونزه هواره شي، او هم د استوګنې د لیلیې په برخه کې هم ستونزه هواري.
ډېره مننه. اوس اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب تاسو محترم مېلمنو ته زړه له کومې سلامونه وایم.
کور مدان، مهرباني کوئ.
هم صادر عثماني پرتکا ولایت چې والي صاحب محترم چې دا پښتنه ده، دا د پم توبندې څنګه کو دا پیسې زیات کومه خام لري؟
د کوم شي او بخښې ستاسو اواز پر روانه ورېدل شو.
سروان صاحب د پم توبند تقریبا یو لس کال کې د عبیاري وزیر خپل پکتیکا ته راغلی و. د پم توبند منظور شوی، د دا بندې پسې ورکو تقریبا شپه اواته کاله په دې کې تېر شو. دا پروژه ولې نه عملي کېږي؟
صحیح، ډېره مننه. کور ودان سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی هم شته، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
میلمنونه دا پښتنه او دا سوال ده چې پکتیکا ولایت کې
بله خپل موقعیت یو څه تغیر کوي.
پکتیکا ته سړک نه بنګه کړې، پکتیکا دښتې، پکتیکا
بله مننه مننه. کور ودان سلامت اوسې. ستاسو آواز ډېر قطع کېدو، دومره پوه شو چې د بندونو او د سړکونو خبره مو کوله، مېلمانه به هم پوه شوي وي. او په همدې ارتباط مخکې تر دې چې د دواړو اوریدونکو پوښتنو ته ښاغلی عزیز او زیارخان ځواب ووایي، یو مسله بله د پکتیکا چې د ډېرو خلکو موږ ته په پیغامونو کې مطرح کړی ده، هغه د کلینیکونو کموالی دی. وایي پکتیکا ډېر لوی ولایت دی، له یوې سیمې تر بلې سیمې تګ راتګ ډېر سخته دی، سړکونه هم خراب دي. او عموما امیندوارې ښځې کله چې یوه کلینیک ته ځان رسوي، اکثرا په لاره ژوند له لاسه ورکوي. نو د کلینیکونو ته یې وایي توجه کمه شوې ده. اول عزیز صاحب، که تاسې په دې اړه نظر څرګند کړئ، تاسې هم موافق یاست د خلکو له دې شکایت سره؟
واقعیت از موافق هم ورسره. ما مخکې مختلفو خبرو کې اشاره ورته وکړله چې موږ د پکتیکا ولایت کې په ډیری ولسوالیو کې موږ تشخیص هلته نه کېږي، هلته کلینیکونه شته، تشخیص نه کېږي، هلته ډاکټر نه شته. همدارنګې مونږ ته اوس هم په پکتیکا کې پنځلس انډي د فیمیل دپاره بستونه لرو، اما تر اوسه پورې ډک شوي نه دي، همدغسې خالي پاتې دي. دغه لویه ستونزه ده. د مرکز نه هم خلک راغلي وو، د موضوع د مرکز سره هم شریک کړی دی، د سیاستونه کسان راغلي وو. او پکتیکا واقعا ډېرې زیاتې سپینې ساحې لري چې هلته کلینیکونه نه شته، مشکلات شته. یعنی دغه ته به کومه موسسه چې قرارداد کړی دی پکتیکا، قراردادي موسسه او ایچ پي ایم، هغه هم واقعا تر اوسه پورې دغه ستونزې ته رسیدګي نه ده کړې. نو همیشه مونږ دغه ستونزې د مشکلاتو هم د دوی سره شریک کړي دي، خو دوی دغه ستونزې ته رسیدګي نه ده کړې. یعنی کلینیکونه کې مونږ د میډوای کې لرو، میډوای کې فکر کوم چې هغه مشکل نشي حل کولی. اوس هم مونږ په ډیری ولسوالیو کې اکثر ولسوالیو کې میډوای کې لرو، په اکثر ولسوالیو کې دوی هغه مشاورین لري، مقررې کوي، دوی هغه نشته. دی صحت کې ډیری ستونزې دي، یوازې پکتیکا ورګون په ساحه کې، خیرکوټ او مرکز شرمه کې، همدغه درې کې ډی ایچ هسپتالونه دي او پی ایچ ټای دلته تشخیص هم کېږي. دلته حتی دلته هم ستونزې شته، مشکلات شته. په خپله مرکز، په خپله ولسوالیو کې چې دغه دوه ولسوالۍ نامونه مې درته واخیستل، دلته موږ مشکلات لرو، نو په اکثر ولسوالۍ کې موږ زیات مشکلات لرو.
بله ډېره مننه.
مثال په تور باندې درمل ولسوالۍ ده، ټول ولسوالۍ کې موږ مشکل لرو. تشخیص هلته نه کېږي، موږ زړو کې تشخیص نه کېږي، ګیان کې تشخیص نه کېږي، ګومل کې تشخیص نه کېږي، واضح خوشمان ډیلا دغه ساحو کې تشخیص نه کېږي. دا یو لوی ستونزه ده. دومره خبره دغه ده چې بندونه د واکسین پکتیکا کې د رئیس جمهور له طرفه یولس مینان راغلي وو چې د فالتو بند شو، زما بند شو، پارک بند شو. دغه بندونه باندې باید کار وشي. هغه ساحه سروي شو، تر اوسه پرې همدغه کار همدغه شپه ده، هیڅ نه وه. دغه ستونزې ته رسیدګي نه ده شوې، تر اوسه پرې هیڅ نه وه معلومات موږ نه لرو. صرف دغه یو موضوع شته چې دا په پلان کې لرو، نو دا پته نشته چې دوی کله دغه پروګرام
پلان به کله عملي کړي. صحیح ده، ډېره مننه. اوس به له ښاغلي زیار څخه واورو چې په همدې برخه کې څه وایي، او د دې پترس کې د دوو نورو پښتنو په اړه، خصوصا د بندونو په اړه او سړکونو په اړه څه وایي. مهرباني.
مننه. د روغتیا په برخه کې په ستونزو باندې سترګې نه پټو، اما داسې هم نه ده چې روغتیایي خدمات بیخي په نشت حساب دي. زموږ په بیلابیلو ولسوالیو کې کلینیکونه فعال دي، هلته روغتیایي خدمات وړاندې کېږي.
نو چې ډاکټر نه وي پکې بیا څنګه ده خبره چې کلینیک به وي؟ وکیل صاحب هم اشاره وکړه، لیکن چې ډاکټر نه وي بیا
دا داسې هم نه ده چې موږ په ولسوالیو کې په کلینیکونو کې ډاکټران نه لرو. نارینه ډاکټران لرو، اما د ښځینه ډاکټرانو په برخه کې موږ واقعا په ولسوالیو کې ستونزه لرو. اما د نارینه ډاکټرانو په برخه کې فکر کوم ستونزه نه لرو، او یوازې د ښځینه ډاکټرانو په برخه کې چې په ولسوالیو کې هغه لومړنۍ درملنه امکان لري، او کېدلی شي چې هلته موږ بېلابېلو ولسوالیو ته په کافي شان ښځینه قابلګانې لیږلي دي. هلته ښځینه قابلګانې په کلینیکونو کې فعالیتونه کوي، اما د متخصصو ډاکترانو او ښځینه ام جی ډاکترانو په برخه کې له ستونزې سره مخ یو، چې د دې ستونزې د حل لپاره هم په بېلابېلو وختونو کې موږ دامي روغتیا ریاست مسؤلین راغوښتي دي. همدارنګه دامي روغتیا وزارت سره دغه موضوع شریکه کړې ده چې د ښځینه ډاکترانو په برخه کې موږ څنګه ژر وکولای شو چې دغه ستونزه واره کړو. واقعا په دغه برخه کې ستونزې موجود دي، په دې اړه اقدامات کیږي او ولایتي ادارې جدي ده. اما تاسو پوهیږئ چې ښځینه ډاکتران یې لري پرتو سیمو ته، دا وی تاسو راته یو څه ستونزمن دی. دا د مبارزې لپاره زه تاسو ته یو مثال درکولای شم. د میاخان تاسو نو یو شخص چې هغه درې لوري لري په مرکز کرنه کې اوسېږي، هغه دا ستونزه درکړي چې په پکتیکا کې ځینې ډاکټرانو شمیر کم دی، او ځینې ناروغي پر مهال دا وی پاسانی نشي کولای چې په دغه ولایت کې درملنه وشي. د همدې لپاره خپلې درې لوري هر ورځ 12 کیلومتره یو خواندی توري حال تقریبا سوای بیا چې کله غرمه وخت کیږي تر هغه وخت ورته منتظر پاتې کیږي او بیرته کور ته راوړي. په دې برخه کې د عامو خلکو مسولیتونه هم دي چې دوی باید په خپل سیمو کې خپل ظرفیت سازي وکړي، په خپل سیمو کې
ډېر مننه.
په لونی خپل خزینه دې ته وه چې په بیلابېلو
برخو کې په دې کې شک نشته. د خلکو هم ملامتي په دې کې ده چې خپل لونو ته اجازه نه ورکوي چې درس ووي، او بیا ګله هم لري. که د بلې موضوع ته راشو، ځکه چې وخت ډېر کم پاتره، د سړکونو مشکلات خو شته، او ورسره د بند په برخه کې اوریدونکو پوښتنه درلوده چې پروژه څه شوه، او څو ځلې وایي پیسې دې د په وینا خوړل شوي دي، او په پکتیکا کې څومره د بندونو امکانات شته؟
همدغه ورور چې دغه خبره وکړه، دوی ته وایم چې دوی دې سره له عریضو او سره له مستندو اسنادو ولایت مقام ته راشي. دغه موضوع د قومي مخورو او ولایتي شورا د استازو په شتون کې شریکه کړي. دوی دې دغه موضوع ولایتي ادارې سره شریکه کړي چې په کوم ځای کې غفلت شوی، څه ډول شوی، څه ډول پیسې وهل شوی، څه ډول خوړل شوی دي. نور زموږ مسولیت دی په دغه برخه کې به اقدامات کیږي، او دوی ته داډ ورکو چې دغه ستونزه به یواریږي. دوی کولای شي چې ولایت مقام، ولایتي شورا او اړوند ادارو سره ګډه ناسته ورته موږ جوړه کړو. دې ته ژمن یو. د بندونو په برخه کې، د بندونو او سربندونو په برخه کې، د انکشاف دیهات وزارت، د کرنې او اوبو لګولو وزارت، د دغه ټولو وزارتونو پروژې عملا په پکتیکا کې روانې دي چې په بېلابېلو ولسوالیو کې په ځینو بندونو کارونه روان دي، په ځینو سربندونو کارونه روان دي، او په دې برخه کې عملا کارونه شتون لري.
بله صاحب، او وکیل صاحب تاسو دې بندونو پاره سوایست دوی خوای چې په دې برخه کې کوم فساد نه دی شوی او مهرباني وکړئ
هغه بندونه لکه چې د غفلي شرایطو کې پلتو بند شو، ځانه بند شو، پارک بند، دغه اساسي بندونه دي. که واقعاً د دغه لپاره ما مخکې خبرو کې اشاره ورته وکړله چې یوولس مینان راغلي وو، دغه ساحه یې سروې کړله او دغه مشکلات یې د ځان سره ولیکه، وایې ویل چې مونږ په دې باندې کار کوو، د دې دپاره فن پیدا کوو. تر اوسه پورې د دغه پروژې دپاره فن نه ده پیدا شوی، تر اوسه پورې د دغه پروژې د تطبیق دپاره، د دغه پروژې دپاره کار نه ده شوی. دغه اساسي پروژې دي، مونږ غواړو چې باید پکتیکا کې اساسي کار وشي. که چېرې دغه پروژې د بندونه جوړ شي، هم برق ورکوي، هم ځمکه خړوبوي، نو د خلکو مشکل او ستونزه به حل شوي وي. او که چا خطایانې کړې وي، لکه پیسې هغه شي، لکه کومه تفصیلي خبره وکړه، واقعا هم را شي ولایتي شورا، ولایتي اداره د دغو خلکو په مخ کې خلاصه ده را شي، موږ به مو سره همکاره اوسو. څوک چې دغسې کار کوي باید د هغو خلکو مخه ونیول شي، او که څوک د کار کړی وي، اسناد موجود وي، عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه د پکتیکا د ولایتي شورا غړی عزیز او د والی وین زیار خان زیار چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. والی هم وعده کړې و چې په خبرونه کې به ګډون کوي، خو نه پېژو په څه علت حاضر نه شو. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او نظر مو څرګند کړل او پوښتنې مو وکړې. په بل ساعت کې بیا هم ولایت په ولایت خبرونه لرو او دا خبرونه پروان ته ځانګړې ده.
حسکرپان زلان لکل مر بلوچ ترکمن ہزار ازبیک عرب پشئی اے ماک نورستانی خیر غز برا ہمیں تیز باش گجر
دا خاورم و زن زرم و دزیگر.